د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي، خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. دواړه ډلې ګرځي او هغه پورته دره چې ګوري هغه د مامون دره معلومیږي. دې ته موږ تصمیم لرو چې زه راغلی یم د قامونو او د دې خلکو د قامونو د ولسونو په خوښه باندې به انشاءالله ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو او د غرونو به دا خلک لرې کړو.
د سپینغره په لمن کې پرته د شینوارو دره له تیرو دوو کلونو راهیسې ناامنه ده. خلک وایي پخوا به په دې سیمو کې طالبان فعال وو او د جنگ جګړو پر مهال به د سیمې خلک ځورول کېده او پر خلکو به یې وحشت خپرولو. دوی وایي اوس داعشیان د ظلم، زور او وحشت نوې طریقې پر ولسونو ازمایي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اورید. افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې الکترونیکی تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې له الکترونیکی تذکرو پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پرپور کې اورو.
که څه هم حکومت تر اوسه څو ځله د الکترونیکی تذکرو د ویش منع کړې، خو لا هم د نامعلومو دلایلو له مخې د دې تذکرو د ویش دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په دې برخه کې د حکومت پر دریز انتقاد وکړ او ویل چې دا تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح مهم اصل دی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره باید د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي. ټینګار کوم چې حکومت هغه ژمنې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړي باید د ملي پروسه په شفاف ډول ترسره کړي، څو په انتخاباتو د خلکو بایللی اعتماد بیرته ترلاسه سي او د انتخاباتو هغه نتایج چې اعلان شي خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې بحث د انتخاباتو د نظام اصلاح ته ځانګړی شوی وو او وکیلانو او د جرګې مشر له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د اصلاح په خاطر کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایي ریاست له دې وړاندې ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو لپاره ټولې چارې بشپړې شوي او د ولسمشر فرمان ته انتظار باسي. تاکل شوی و چې تیره میاشت د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر لانجه رامنځته سوه او د لیکلو په پلوي یې په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې پراخې مظاهرې وسوې. د ولسی جرګې غړي وای که حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنې کوي نو الکترونیکی تذکرې د دې اصلاحاتو یو مهم جز دی. د دې جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي چې دا مهال د الکترونیکی تذکرو ویش ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یوازینۍ لاره د الکترونیکی تذکرو ویش دی. د ولسی جرګې غړي باید ټینګار وکړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، له هغې پرته به موږ شفاف انتخابات ونه لرو.
معلومه نه ده چې حکومت به څه وخت د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي، خو څېړونکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په وړو وړو مسایلو ډېر وخت ضایع نه کړي. ولسی جرګه په داسې حال کې له حکومته د الکترونیکی تذکرو د ویش او د انتخاباتي نظام د اصلاح غوښتنه کوي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو برخلیک هم نه معلوم دی. که څه هم پخوا تر دې جمهوري ریاست د ولسی جرګې کاري دوره یو کال تمدید کړي، خو د انتخاباتو څارونکي ویره لري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په پلمه به د ولسی جرګې انتخابات یو کال وروسته هم ترسره نه سي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دوستانو ورته بل مطلب ته له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د دغه ادارې ټول کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګواښ په اړه یې په وار وار له یو شمېر سفارتونو او د ملي امنیت له ریاست څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د برخې د څارنوالانو او قاضیانو امنیت د دوی په لومړیتوبونو کې دی. قسیم سلمال په دې اړه تفصیل راکوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي په کابل کې د امریکا او فرانسې له سفارتونو او د غرض د ملي امنیت له ریاست څخه ځینې لیکونه ترلاسه کړي چې شي د دغې ادارې مسؤلین له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع دوی سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلی حسین خیل وای په دغو لیکونو کې راغلی چې د دغه څارنوالۍ مسؤلین د وسلوالو مخالفینو او ځینو قاچاقوړونکو تر تعقیب لاندې دي.
از لحاظ امنیتي ما مشکلات خود بیخي زیات داریم.
د یوې امنیتي اړخه موږ ډېرې ستونزې لرو. د امریکا د سفارت لخوا هم راته په وار وار ټلیفونونه سوي او څه موده وړاندې د فرانسې له سفارت څخه هم یوې باوري سرچینې موږ ته احوال راکړ چې ممکن ستاسو پر ادارې شدید حملې وسي او تاسو تعقیب او په یو نه یو ډول له منځه یوړل سي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې دغې ادارې د روان کال له پیله د مخدره موادو 315 قضیو ته رسیدګي کړې او د دغو قضیو په تړاو یې 301 نوي کسان نیولي دي. ښاغلی حسین خیل دغه راز وایي په نیول سوو کسانو کې مېرمنې او بهرني اتباع لکه د ایران او کاناډا وګړي شامل دي او دغه راز لسګونه ټنه مخدره مواد، زیات اندازه وسله، پیسې، نقلي وسایط او نور شیان هم د دغې ادارې لخوا له نیول سوو کسانو څخه ترلاسه سوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل دغه راز وایي له همدې امله د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې سوي دي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالانو د امنیت خوندیتوب د دوی له لومړیتوبونو څخه دي او دې کار ته ډېرې هڅې کېږي. ښاغلی دانش وایي د کورنۍ چارو وزارت په وروستۍ کې د یوې قطعې پر جوړولو کار پیل کړی چې د دغې قطعې د ځواکونو په بشپړېدو سره به د لوړپوړو چارواکو خاصتا د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو د امنیت ساتلو باندې ډېر تمرکز وکړو. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په وار وار د سترې محکمې او د عدلیې وزارت کارکوونکو باندې انتحاري او چاودېدونکي حملې سوي دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که حکومت د عدلیې او قضایي ارګانونو د کارکوونکو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي دغه ادارې به ونسي کړی خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د کوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورده خو تاسې دمګړې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و بجو پر ټوله افغانستان کې نشرات لري. ورزو یو بل مسله ده په افغانستان کې وشمیر سیاسي ګوندونو د هیواد روانو حالاتو په اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو په چوپ پاتې کېدو انتقاد کړی دی. دوی د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ څه کارونه نه دي ترسره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د هرې ورځې په تیریدو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو دا انتقادونه ډیریږي چې فعالیتونه یې کمزوري دي او په اکثرو مواردو کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغو انتقادونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو د حکومت د تیر یو کال په کړنو انتقاد وکړ او ویل چې په هیواد کې ناامني او بېوزلي پراخه شوې ده. د سولې او عدالت په نوم د حرکت مشر محمد عمر عیار که څه هم د هیواد روان حالت د پخواني حکومت د مسلحتي کړنو نتیجې ګڼي خو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو کمپاینی شعارونه هم یوازې خبرې پاتې شوی او بس.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شدیم که
دا چې موږ راټول شوی یو سوال مو داده چې عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسي پروګرامونه درلودل هغه څه سوه؟ دوی ژمنې درلودې چې باید عملي کړي وای. د دوی دا ټول ژمنې څه سوې؟ موږ په ټوله کې د ملي وحدت حکومت سره ستونزه نه لرو خو دا چې دوی د ستونزو په وړاندې غلي دي د دې سره موږ مخالفت لرو.
د 15 څخه د ډیرو ګوندونو او د لسکونو مدني او ټولنیزو بنسټونو دا غړي د ملي سیاسي ګوندونو د کور په نوم تر غونډې لاندې سر راټول شوي وو. د دې کورنۍ غړي د هیواد په بیلابیلو سیمو په تیره بیا په پایتخت کې د نامنیو د ډیریدو د هیواد څخه د ځوانانو په تیښته په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو او په دې انتقادونه کوي چې ولې حکومت د ژمنو خلاف کار اهل کار ته ونه سپاره. د دې غونډې یو مدني فعال مجتبی پیکان
زموږ له دسترخانونو یې ډوډۍ یوړه، جنګ یې له هلمند څخه بدخشان ته ورسوه، زموږ ځوانان یې په دریابونو کې غرق کړل، د ډلو ټپل حکومت یې جوړ کړ، موږ 1 میلیون بیکار درلوده، دا شمېره یې 4 میلیونه کړه.
د ملي سیاسي ګوندونو کور په نوم دغه نوي تشکیل د روانو چارو د اصلاح لپاره 8 موارده هم د رسنیو سره شریک کړل. خو له دې سره سره د دې کورنۍ غړي ټینګار کوي چې که افغان حکومت د دوی اندېښنو ته د حل په لارو چارو غور ونه کړي او
او وضعیت همداسې په خرابېدو و. دوی به پراخ لاریونونه وکړي و مه غوښتل چې د خلکو د اندېښنو په اړه د افغان حکومت نوی نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې افغان حکومت هم د روان وضعیت څخه ځورېږي او هڅه کوي چې ستونزې راکمې کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې ومنله چې فعالیتونه یې خلکو ته د قناعت وړ نه دي، خو نوموړي لامل د امنیتي پېښو زیاتوالی وښود.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د خبری ساعت اوري دوستانو، د ازادي راډیو په پروګرامونو کې یو هم راډیوي فرهنګي مجله ده چې دغه خبرونه د لومړي ځل لپاره له 2003 کال څخه تر 2009 کال پورې امان الله امیرسي پرمخوره. د دغې فرهنګي مجلې یادداشتونه زموږ پخوانی همکار ارواشاد جنقه الکوزي لیکله او لوستله. د دې یادداشتونو څخه به یوه بېلګه د ارواشاد الکوزي په ژغ کې درواورو چې د مجلې پیل البته د شغلې امیرزي په ژغ کې دی.
د مجلې قدرمنو اوریدونکو، خو تر هر څه د مخه راځئ چې د جنقه الکوزي څخه د دې اونۍ یادونه واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت له لومړنیو وختونو او بیا د حابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ راژوندی شوي او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او ضمیر لاندې کړی او ټولنې ته یې ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې د بشر د اصلاح لپاره وخت په وخت پیغمبران او مشران موظف شوي او د مختلفو الهي او مدني قوانینو په وضع کولو سره د انسانانو د اصلاح او د ټولنیز عدالت د حاکمیت هلې ځلې شوې دي. د یویشتمې پیړۍ انسانان د قانون او عدالت په عصر کې ژوند کوي او تر بل هر وخت زیات په دې پوهیږي چې د دوی اعمال په ډیرو حساسو ملي او نړیوالو تلو کې تلل کیږي او ښه او بدې له پولو اخوا په نورو ځایو کې د عدالت په میدانونو کې هم راڅرګندیږي. د نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په څنګ کې یوه هم د هیوادونو ترمنځ د ګاونډیتوب مسأله ده چې دغه اصل ته باید انسانان او د چارو مسؤل کسان په ډېرې هوښیارۍ او دراکیت پام وکړي او داسې عمل باید ترسره نه کړي چې سبا یې د تلافۍ چاره او امکان له لاسه تللی وي. زورور ته نه ښایي چې په کمزوري خپلې سترګې سرې کړي او یا یې په ډېر بد حالت کې له خوږې ګوتې ونیسي. افغانستان د سیمې په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې که چیرې اور پکې بل وي نو شاوخوا ناست ټول ببرګیري لنډګیري کوسگان اوږده او لنډبی د اور په سپرغۍ وسوځي او د دغه هیواد اور به د پخوا په څیر د نخترو او څیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان ګاونډیان داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د ملي وحدت شیرازه ګډوډه ده او د بې سرپوښه دیګ څخه به هر سړی د ځان په ګټه یو څه راباسي. خو دې خبرې ته باید پام وشي چې په دې کې حرارت او د اور تیزوالی د لاسونو سوځولو توان هم لري. سوله، معقولیت، یو بل ته احترام او د حقونو درناوی باید چې د ګاونډیتوب او په مجموع کې د انسانیت معیار وي.
دوستانو، د ارواشاد جنقه الکوزي په ژغ کې مو د ازادي راډیو د تیرو فرهنګي مجلو څخه د یوه یادداشت یوه بېلګه درواوروله چې پخپله الکوزي هغه لیکلی او لوستلی و. لکه چې تاسو هم خبر یاست، پرون سه شنبه د ازادي راډیو دغه تکړه خبریال د ورپېښو ناروغۍ له کبله ساه ورکړه. د ارواشاد الکوزي د مړینې له کبله ستاسو دوستانو غږیز پیغامونه موږ ته رسېدلي دي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو:
السلام علیکم، ایاز زکیم د پکتیانه. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جنقه الکوزي د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي راډیو کارکوونکو او د ده مینوالو ته وړاندې کوم. واقعیا الکوزي صاحب د بیان ازادۍ او د ژورنالیزم لپاره لویه ضایعه ده. خلک د دې په مینه ډیر خفه دي. اول خو ما ته تومره درد رسولې لکه څومره چې د یوې کورنۍ غړي مړینه سړي ته درد رسوي. مسلا دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي الله سامان. زه تاریخ پښتون یم د جوزجان سره په تماس کې یم. موږ پرون په خواشنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او بااستعداده ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی رضی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح یې شاد وي او دا ولده ته د لوی خدای څخه اجر عظیم غواړم او د ده کورنۍ ته د ده بازماندګانو ته د ده دوستانو ته خصوصا د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته د ده ژورنالیستان چې له ده سره کار کړی هغو ته صبر جمیل غواړم. باید د افغانستان په څلور دېرشو ولایتو کې خصوصا د اطلاعاتو کلتور په ریاستونو کې باید د ده مرحومي فاتحه واخیستل شي تر څو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام. قاری صاحب پښتون یم سازدایني همکار.
بلې سلام علیکم. په ډېر تاسف سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوسته او موافقه خبریال جان آقا الکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې، نو زه د جان آقا الکوزی محترمې کورنۍ سلام همکارانو او ټولو خبریالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا الکوزی ورور ته جنت فردوس غواړم. ډېر زیات خفایم او زه ډېر زیات یو مینوال وم د دې د خپرونې، خاص کر چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې کومه تفسیره دی وړاندې کوله. نو واقعا داسې خبریال به زمونږ په هیواد کې هیڅکله هم بیا پیدا نه شي او د تشه به مونږ هر کله محسوس کوو. محمد فهیم نورانی نابینا یم ستاسو ورور.
السلام علیکم. نام محمد دې کومار د خپل په تماس کې زه د مهوا الکوزی په مرکز کې د شنوم زه د ازادي راځي ټول کارکونکو ته چې سلیت فون کوم د کومار ملت سازمان نور احمد او ټول اوریدونکو ته کوم چې په دوه کې د دې د جګړې سکاله د کومه کومه د غوړې دی موږ په شنو. السلام علیکم. زمان نوم رحمتی سندار ولایت سر په تماس کې زه د جناب الکوزی عمر ډېر پښینم. زه د ټولو اوریدونکو سره دا غواړم چې دوه ورته وکړي او ختمونه چې وکړي. زموږ یو تکړه همکار د ازادي راډیو چې د مخ هم درلودې اوس نشته، نو موږ دوه یې غواړو.
زاج بیزلان د پاره په د کیسارو نو سره خبره کوم. د جنرال کوزی په مرګ باندې ډیر خوشاله شو. د د کورنۍ او ټول دوستانو ته د ازادي راډیو کارکونکو د افغانستان ټول خلکو ته تسلی وایو. خدای پاک دې پر دې جنت وګوري.
دوستانو د ازادي راډیو په دغه خبری ساعت کې دغه مهم موضوع تاسو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. د غرز د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره د هغوی د ناوړه چلند په اړه مو د خلکو شکایتونه واورېدل. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. دا مو هم واورېدل چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوری ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې خبری ساعت هم دومره وو او د بل خبرونه د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل په سټوډیو کې ده. زرغونه جان شرفنه.